アバサテラジオ。
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه پیل شوې. نن شنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی جدي ولسمه ده چې د 2012 میلادي کال د جنوري 8 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر ویان وایي طالبانو له امریکا سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې دوی 15 بندیان د ګوانتنامو څخه قطر ته ولېږدول شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل به د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي دا مسله مو د طالبانو د رژیم له یوه پخواني چارواکي سره په مرکه کې څېړلې ده. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو په سرلیکونو پیلوو. د افغانستان د کرنې وزیر وایي د هېواد د کرنې د پیاوړتیا لپاره په راتلونکو لسو کلونو کې 10 میلیارد ډالر پکار دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون وویل د ملکي حکومت د هېواد له پوځ سره په جنګ کې نه دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هېواد سمندري ځواکونو دیارلس تنه ایرانیان د عربو د بحیرې په شمال کې د سمندري غلو له منګولو څخه ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې په سالنګ کې د درنې واورې له اورېدو وروسته دا لاره لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. تر دې مخکې سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له خلکو غوښتي وو چې دوی تر بلې خبرتیا پورې دي پر دې لاره تګ راتګ نه کوي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر جنرال رجب ازادي لړو ته ویل چې دا مهال د سالنګ لویه لاره په بشپړه توګه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سالنګ لویه لاره په پخوانیو کلونو کې د یو لړ سختو واورو ښویدنو شاهده وه چې په لسګونو کسان یې وژلي دي. د افغانستان په جنوب کې پرون په حملو کې د ناتو 15 عسكر او و ملکی وګړي وژل شول. د ناتو چارواکو تایید کړ چې څلور عسكر په کندهار کې په سړک کې د خښ شوی بم چاودنې له امله وژل شوی او د ناتو یو بل عسكر په جنوب کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوی دی. د ګرجستان دفاع وزارت پرون تایید کړ چې یو عسكر په افغانستان کې وژل شوی. خبر شوی اعلامیه سره سم دغه عسكر له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې ټپي شوی او چې وروسته یې ساور کړه. په دې سره په افغانستان کې د وژل شوی ګرجستاني عسكر شمیر دولسو ته ورسید. پرون دغه راز د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په یوې بمی چاودنه کې شپږ کوچنیان او یو سپینګیری ووژل شول. د ارزګان د امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل بم د خزلو په یوې ډبې کې ځای په ځای شوی و. د افغانستان د کرنې وزارت وزیر وایي چې په دې هېواد کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره په راتلونکو لسو کلونو کې 10 میلیارد ډالر پکار دي. محمد آصف رحیمی رویترز خبری آژانس ته ویلي که چیرې د کرنې د وزارت پلانونه عملي شي نو تر 2040 میلادي کال پورې به افغانستان د غلو دانو له پلوه په خپل کور بسیا شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون وویل د ملکي حکومت د هېواد له پوځ سره په جنګ نه دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. زرداري د پاکستان له جوټ تلویزیون سره په مرکه کې وویل ولې باید ملکي حکومت له پوځ سره په جګړه کې وي، د دوی ترمنځ جګړه نشته. زرداري دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پر حکومت د هغه لانجمن لیک پر سر فشارونه زیات شوي چې پکې پر پوځ تور پورې شوی و چې د کودتا چل جوړوي. پر دې لیک لاسلیک نشته او دا لیک هغه مهال استول شوی و چې 2011 میلادي کال د مې د میاشتې پر 2مه امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو اړخیزو عملیاتو کې پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژه. که چیرې له حکومت سره د دې لیک تړاو ثابت شي نو دا به د هېواد ملکي حکومت ته نور ګواښ راپورته کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د دې هېواد سمندري ځواکونو 1400 ایرانیان د عربو د بحیرې په شمال کې د سمندري غلو له منګولو څخه ژغورلي دي. د پنټاګون ویان جان کاربي ویل دا ایرانیان د دوی له کښتۍ سره له تښتونکو خلاص شوي او دا مهال د خپلو کورونو خواته روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکتور نولان هم ویلي چې د هېواد سمندري ځواکونه د دې برمته شوو کسانو وضعیت ته متوجه وو.
The US Navy took the
دا وایي د امریکا سمندري ځواکونو دا ایرانیان له ځان سره یوړل. دوی ته یې اوبه او ډوډۍ ورکړه او روغتیایي مرستې یې ورسره وکړې. هغوی ډېر خوشحاله وو چې له سمندري غلو ژغورل شوي دي. وروسته امریکایي ځواکونو دا ایرانیان له خپلې کښتۍ رخصت کړل او هغوی د خپل کور لار ونیوله. د امریکا دفاع وزارت وایي 15 تنه سمندري غله هم چې فکر کوي سومالیان به نیولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منصبان کې د ایران او لویدیځ ترمنځ د تهران د اټومي لانجې پر سر د راپورته شوي کړکېچ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د واشنگټن او تهران ترمنځ لفظي جګړه په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې توده شوې چې ایران د امریکا متحدو ایالاتونو ته ګواښ کړی چې هورمز تنګۍ ته دې د سمندري ځواکونو بیړۍ نه استوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر دواړو لورو غږ وکړ چې په سیمه کې د کړکېچونو د کمولو لپاره دې زیاته هڅه وکړي او اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. له د یو بل خبر لمخې په ایران کې د بحري ځواکونو قمندان پرون اعلان وکړ چې د هورمز په تنګي کې د فبروري په میاشت کې بیا پوځي تمرینونه کوي. ایرانی دولتي رسنیو د امیرالبحر علي فداوي له خولې ویلي د ایران بحري پوځ به د پارس په خلیج او د هورمز په تنګي کې بل لوی تمرین هم پیل کړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د دوی 15 بندیان د ګوانتنامو څخه قطر ته ولېږدول شي. دا قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل به د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ دا مسله مو د طالبانو د رژیم د وخت له یو چارواک سره په مرکه کې څېړلې. زه
فکر کوم دا مکتبونو ته دوام ورکوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتنه کړې چې د بګرام زندان د افغان چارواکو ته وسپاري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغان حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دې اړه د بشري حقونو له یو مسؤل سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یو مسؤل سره غږېدلی و. د غنا افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې د 2012 او 2012 کلونو له کرنې څخه به ډیر حاصل ترلاسه کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د افغانستان د ولسمشر ویان وای طالبانو له امریکا سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې دوی 15 بندیان د ګوانتنامو څخه قطر ته ولېږدول شي. په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر په پرانستلو توافق شوی او د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره څو ځلې پټې خبرې هم کړې دي. په دې اړه جانقا الکوزی د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور مهمې برخې اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی د جمعې پر ورځ طالبانو له امریکا څخه په خبرو کې غوښتي چې په ګوانتانامو کې د دوی بندیان د قطر ته انتقال کړي، خو افغان حکومت د طالبانو له دې غوښتنې سره سخت مخالفت کوي او وایي دا بندیان باید په مستقیم ډول افغانستان ته انتقال شي. طالبانو د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستل تایید کړل او دا هم ویلي چې متحده ایالات باید د دوی بندیان خوشې کړي. دوی نه دي ویلي چې بندیان دې کوم هیواد ته انتقال شي. فرانس پریس آژانس لیکي امریکایانو د بندو دوهم کانفرنس له جوړېدو څخه لږه موده مخکې جمهور رئیس حامد کرزي ته د طالبانو د غوښتنې په اړه ویلي وو او دا هم ویلي وو چې د طالبانو بندیان باید قطر ته واستول شي. د جمهور رئیس کرزي ویان ایمل فیضی وای د طالبانو او امریکایانو ترمنځ څو ځلې خبرې او مذاکرې شوي، خو جمهور رئیس حامد کرزي ته یوازې د لومړي ځل لپاره په هماغه ورځ قطر ته د طالبانو د بندیانو د انتقال مسله یاده شوه. د جمهور رئیس کرزي ویان وای افغان حکومت له ګوانتانامو څخه د طالب بندیانو په خلاصېدو خوښ دی، خو نه غواړو چې دا بندیان دې په مستقیم ډول قطر ته انتقال شي. افغان حکومت له دې کار سره سخت مخالف دی. فرانس پریس آژانس زیاتوي افغان حکومت اندېښمن ده چې د سولې په خبرو کې څنګ ته شوی او ټینګار کوي چې د سولې عملیه باید د افغانانو تر مشرۍ لاندې پرمخ یوړل شي. له بلې خوا د سی آی ای یو پخوانی مامور بروس ریډل وای طالبان تر ډېره حده د سولې او یا سیمه ییز اوربند پر ځای له ګوانتانامو او باګرام زندانونو څخه د خپلو بندیانو له خوشې کولو سره علاقه لري. بروس چې دا مهال په بروکینګز انسټیټیوټ کې جکپوړه څېړونکی دی وایي زه شک لرم چې طالبان دې له سولې سره لیوالتیا ولري، په خاص ډول د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین ربانی له وژلو وروسته. له بلې خوا د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو په مرکز کې د پوځي ستراتیژۍ کارپو ښاغلی انتونی کورتسمن وایي په پاکستان کې روان پرمختګونه د سولې پر لور نه دی روان. د افغانستان طالبانو په روانې اونۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړې کې د پاکستاني طالبانو مرسته وغوښته. دی وایي د سولې پراخې او مهمې خبرې د طالبانو له مختلفو عناصرو سره چې په مخالفو جهتونو روان دي ترسره کیږي.
په دې وروستیو کې د سولې د خبرو په اړه افغان طالبان په خپل دریځ کې د نرمښت په راوړلو سره په قطر کې د دفتر په پرانستلو صلاح شول. د سولې په بهیر کې د دې وروستیو پرمختګونو او همداراز که مذاکرات کامیاب شي نو په حکومت کې د طالبانو د برخې د څومروالي او شکل په اړه په پاکستان کې د طالبانو د وخت له سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې یې ترې دا پوښتنه کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې وروستی پرمختګ دی څنګه ارزوي. هغه په ځواب کې وویل
زمات نظر د بشری تقاضا او خوات ورول سي چې د تفاهم او د افهام یو جواب ما جوړ کړی سي او دا جواب په دا هغه څه به تلو کوم چې هغه د وینې کوي ول دي. زه فکر کوم دا په مختګون ته دوام ورکول سي او یو مشمیره نتیجه شاید ولري او دا په افغانستان کې په سیمه کې او د لاخره په نړۍ کې یو ضرورت دی.
سلام ضعیف صاحب، ځینی خلک دا اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره د امریکا، افغانستان او پاکستان کوششونه جلا جلا دي او دوی خپل دا کوششونه سره یو کړی نه دي، نو ښه به نه وي چې دا کوششونه سره یو وي او په ګډه باندې کار وکړی شي؟
زما فکر دا مختلف ابعاد لري او مختلف اړخونه لري. که دا مختلف اړخونه په مختلف شکل باندې یو نتیجه ته ونه رسیږي دا چې په یو محور یو میز باندې دا ټول په یو پلان راوړي، څه به کړو کوم چې په لاس وخت مسته دوه طرف د جنگ دي. یو دا چې امریکایان دي چې اوس هم تر اوسه دلته دي، بل طرف هغه طالبان دي. د دې په مابین کې هغه مشکل دی چې امریکا حل نه کوي، بل څوک یې نه شي حل کولای. مثلا بندیزونه دي، تورنیستونه دي، پکې اقتصادي بندیزونه دي او ادرس دي د دوی دفاره مطرح کول دي، د محکومیت او محرومیت څخه راایستل دي. دا هغه څه دي چې بیا په مستقبل کې د نورو یا ګاونډي هیوادونو یا په افغانستان کې د نورو تنظیمونو یا پارټیو یا اشخاصو تر مابین یو توازن یا بیلانس جوړولی شي. زه دې طرفدار یم چې وخت باید دا ټول شیان یو شي.
سلام ضعیف صاحب، که مذاکرات بریالي شي طالبان څه غواړي؟ وروسته به د دوی دریځ صحیح شریعت به نافذول غواړي او که نه صرف په قدرت کې حصه د دوی غوښتنه ده؟
دا نه تر وخت به تر مخې چې زه ووایم چې دوی به غوښتنې څو وي او په څه شکل به وي، خو یوه غوښتنه چې هر وخت دوی کړې ده هغه دا ده چې خارجي قوتونو نظامي حضور باید نه وي. او دویم دا چې یو اسلامي نظام دلته شي، فکر کوم په دې کې به مشکل نه وي. او دا چې نورې به څه غوښتنې حکومت کې اشتراکي وي نه کړي په څه ډول باندې، هغه نو بیا د مستقبل موضوع نه کېدای شي چې دغه پرمختګونه اوسي بیا د نیز په سر باندې مطرح کړي.
سلام ضعیف صاحب، دا اوسنۍ خبرې چې کومې روانې دي، ځینې خلک وایي دا موقتی پرمختګ دی، آیا دا به د یو دوامدار ثبات پیل ثابت شي او که نه خبرې به همداسې لنډمهاله پاتې شي؟
تر دې چې زه فکر کوم دا کېدای شي حل پیدا شي، ته د فرق چې یو بنیادی کار وسی او بنیادی کار ته په کارم دی افغانان د پر خاصتن او همدارنګه د امریکان د پر موقت نه بولم په الله عالم. زه فکر کوم دا د دفاعات چې په دې کار ته دوامدار شي او رښتینی شي او دا مزاله د افغانستان نور حل.
په پاکستان کې د طالبانو د وخت له سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سره مرکه وه.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او 15 دقیقی کی دونگیری یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرخطونه. راپورونه وایي چې په سالنګ کې د درنې واورې له ورېدو وروسته د لار لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان په جنوب کې پرون په حملو کې د ناتو 15 عسکر او 8 ملکی وګړي ووژل شول. د افغانستان د کرنې وزیر وایي د هیواد د کرنې د پیاوړتیا لپاره په راتلونکو 10 کلونو کې 10 میلیارد ډالر پکار دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون وویل د ملکی حکومت د هیواد له پوځ سره په جنگ نه دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هیواد سمندري ځواکونو 14 تنه ایرانیان د عربو د بحیرې په شمال کې د سمندري غلو له منګولو څخه ژغورلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ایران او لویدیځ ترمنځ د تهران د اټومي لانجې پر سر د راپورته شوي کړکېچ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بحري ځواکونو قمندان پرون اعلان کړه چې د هرمز په تنګي کې د فبروري په میاشت کې بیا پوځي تمرینونه پیلوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د بیکاری سطح په وروستیو درې کلونو کې تر ټولو ټیټې اندازې یعنې په سلو کې 8.5 ته راټیټه شوې ده. په نیوزیلند کې د یوه هوایی بالون د غورځېدو په پیښه کې 11 تنه وژل شوي دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې مطالبې لوستي او مهمې برخې راوروي.
د افغانستان د حکومت وروستي اقدام چې له امریکایانو یې د بګرام د محبس د سپارلو غوښتنه وکړه په لویدیځو مطبوعاتو کې پراخ انعکاس موندلی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهوري ریاست د پنجشنبې په ورځ یوه اعلامیه رسنیو ته ایمیل کړه چې په هغې کې ښاغلي کرزي له امریکایانو غوښتي چې د بګرام د هوایي اډې محبس په یوه میاشت کې افغان دولت ته وسپاري. اعلامیه وویل چې د افغانستان د حکومت یو رپورټ په دغه محبس کې له بشري حقوقو د افغانستان له اساسي قانون او نورو زیربتو نړیوالو قراردادونو څخه د تیری د مواردو تفصیل وړاندې کړی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په کابل کې د امریکا د حکومت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي کوم رپورټ چې د جمهور رئیس حامد کرزي په اعلامیه کې ورته اشاره شوې امریکا تر اوسه نه دی لیدلې. موږ څو ځلې څرګنده کړې چې امریکا د دغه زندان اداره له پلان سره سم افغان چارواکو ته سپاري او له شوې ژمنې سره سم به د افغانستان له حکومت سره په دې اړه همکاري وکړي. ورځپاڼه لیکي د بګرام د محبس د سپارلو ضرب العجل امریکایان حیران کړل او یو میاشت وخت د محبس د سپارلو لپاره کافي نه دی. د برتانیې ټایمز ورځپاڼه بیا لیکلي چیرې د دې شک وي چې د افغانستان دولت د بندیانو د سپارلو په صورت کې به دغه بندیان شکنجه شي نو له نړیوال قانون سره سم امریکایي او ناټو ځواکونه حق نه لري چې هغوی وسپاري. او چارواکو ویلي د افغانستان د جمهور رئیس د غوښتنو منل تقریبا ناممکن کار دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند ایمل فیضی دا خبره راخیستې چې وایي افغانستان د خپلو خلکو د سنبالولو ډیر توان لري او د افغانستان حکومت یوازې دا غوښتي چې د بندیانو د سپارلو په اړه د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره منل شوي پخوانی مهالویشونه تطبیق شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتنه کړې چې د بګرام محبس په یو میاشت کې افغانانو ته وسپاري. ښاغلی کرزی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پټې خبرې روانې دي او باور کېږي چې د دوو خبرو په نتیجه کې به په دوه کې د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر هم پرانستل شي. د بلې خوا د امریکا او افغانستان ترمنځ هم د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه له څه مودې راهیسې خبرې روانې دي. ځینو لویدیځو ورځپاڼو او کارپوهانو په دې منځ کې د بګرام د زندان مسله له مخکینیو دو مسلو سره بې ارتباطه نه ده بللې. بیا هم سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پنځشنبې په ورځ له امریکا وغوښتل چې د بګرام زندان افغان چارواکو ته وسپاري. جمهور رئیس کرزی تور ولګاوه چې امریکایانو د دغه زندان د بندیانو په حقوقو او د افغانستان په ملي حاکمیت تیری کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست د پنځشنبې ورځ اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د دولت یو رپورټ په زندان کې د افغانستان له قوانینو مربوطه نړیوالو قراردادونو او د بشر له حقوقو د تیری تفصیلات وړاندې کوي. افغان چارواکو له دې مخکې هم د دغه زندان په اړه چې د افغانستان ګوانتانامو بلل کیږي او د طالبانو مهم کسان پکې بندیان دي دا ډول تورونه لګولي وو چې امریکایانو رد کړي وو. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په کابل کې د امریکا د حکومت یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي کوم رپورټ چې د جمهور رئیس حامد کرزی په اعلامیه کې ورته اشاره شوې امریکا تر اوسه نه دی لیدلې. موږ څو ځلې څرګنده کړې چې امریکا د دغه زندان اداره له پلان سره سم افغان چارواکو ته سپاري او په دې اړه د افغانستان حکومت سره خپل همکاري ته ژمنه ده. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د بګرام د زندان د ادارې د سپارلو غوښتنه چې ناټو او واشنگټن یې حیران کړل په داسې یو مهال مطرح شوه چې د افغانستان حکومت په دې خپه دی چې ولې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د وروستیو سري خبرو له جریانه لرې ساتل شوی. د فرانسې خبري آژانس هم لیکي چې افغان دولت چې د واشنگټن او طالبانو د وروستیو سري خبرو له جریانه په لرې ساتل کېدو خپه دی. د بګرام د زندان د کنټرول د ترلاسه کولو اقدام وکړ او دوه برتانویان چې په دې وروستیو ورځو کې کابل کې د وسلو د انتقال په ارتباط نیول شوی په یو نا آشنا اقدام کې خبريالانو ته وروښودل. د فرانسې خبري اژانس د افغانستان د حکومت دی ول ور رتبه چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې جمهور رئیس کرزی په دې خپه دی چې ولې له طالبانو سره د روستیو خبرو په جریان کې نه دی ساتل شوی. دغه چارواکي ویلي چې د سولې هر پروسه چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ نوي بے معنا ده. د فرانسې خبری آژانس لیکي چې څارونکي د طالبانو او امریکا ترمنځ د وروستیو خبرو او د افغان حکومت لخوا د باګرام د زندان د کنټرول د ترلاسه کولو ترمنځ ارتباط ویني. د فرانسې خبری آژانس د افغان کارپو وحید مجده نظر راخیستی چې وایي جمهور رئیس کرزی د باګرام د زندان د موضوع په مطرح کولو سره غواړي یو ځل بیا په خپل دریځ او د افغان حکومت په اهمیت ټینګار وکړي او دا ووایي چې افغان حکومت باید د سولې په هر ډول خبرو کې یو اساسي طرف وګڼل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی چې وایي د باګرام زندان مسؤلیت په یو میاشت کې افغان حکومت ته وسپارل شي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، افغان ولسمشر حامد کرزی د تېرې پنجشنبې په ورځ یو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د دې زندان د مسؤلیت اخیستو په باب خپل کار پیل کړي. کرزی همدارنګ غوښتنه کړې چې هغه ټول بندیان چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا ساتل کېږي باید افغان حکومت ته وسپارل شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر له رئیس شمسالله احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې په دې اړه د هغه نظر غوښتی دی.
کله چې دغه مسؤلیت افغاني ځواکونو ته انتخابي کي د یوې خونه هغه کسان چې د مختلفو عواملو په بنا باندې نیول شوي دي د هغو د سرنوشت په ټاکلو کې د قانون د غوښتنې سره سم اقدامات کېږي. څانوالۍ کولی شي چې په وخت او زمان سره نظارت وکړي او د بلې خونه د بشري حقونو بنسټونه په منظمه او نورماله توګه کولی شي چې دغه محل نه لیدنه وکړي او هغه کسان چې د دوی هغه نیونې د قانون د غوښتنې په خلاف باندې شوي دي د دولتي اړوندو ادارو په مرسته د هغو په خلاصون کې کوشش تر اوسه په دې نه توانېږي چې په منظمه توګه لکه چې د افغانستان نورو محبسونو لیدنه وکړو مسؤلیت د امریکایي ځواکونو په لاس کې موږ لیدنه نشي کولی. دا ډېر ښه اقدام ده او زه هیله مندم چې نړیوال ځواکونه د افغانستان دولت په دغه اړوند باندې ورسره مرسته وکړي چې د دغه مسؤلیت په ادا کولو کې د افغانستان د نافذو قوانینو د غوښتنو سره سم داسې عمل وکړي چې یوې خونه اداره په سالمه اداره وي او د بلې خونه په دې وتوانې چې هغه کسان چې بې سنوش پرتلې د هغو د سنوش په ټکر کې د افغانستان د موقت اجازه اجرات د غوښتنو سره سم هغه ټکري وخت کې یعنی بې ځینې چې پکې نور هم ځان راشي د سنوش په ټکر کې د اقدامات جدي اقدامات وکړي.
احمد صاحب څه معنی ستاسو دغه زندان چې افغان حکومت یې مسؤلیت واخلي د باګرام زندان او په دې کې بیا زندانیان د هغه ډول چلند سره نه مخ کیږي چې هغه به سرنوشت دي؟ یعنی مخکې تر دې ازادي راډیو په دې اړه ریپورتونه خپره کړي و چې د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې افغان زندانیان د بې سرنوشتۍ سره مخ دي. زندانیان خپل مشر ټلیفونونه کړي و. آیا اوس داسې ضمانت شته یا داسې ضمانت ورکول کېدلی سي چې د باګرام زندان زندانیان به له دغه ډول بې سرنوشتۍ سره نه مخ کیږي؟
د افغانستان دولت مجبوره ده د قانون په وړاندې دغه مکلفیت لري چې دوی باید هغه کسان چې جرامه په ټولې دي شي د غوسه نه وشو ټاکي کای کمیت د کسانو زیاتیږي یا کمی کې دوی د خپل باید د امکانات داس عیار کړي چې څنګه کسان چې په افغانستان کې د جرامه په ټولې ورچيږي د غوسه سنوش په ټاکونه کې اقدام وکړي. به د شک د غوسه په هغه معابش کې چې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت اداري لنظام دغه چې څوري لیدل کیږي یعنی د قانون د په ترتیب مودي کې د غوسه سنوش د ټاکل شوی د سرزه هم نن اما په شمیر کې ډېر کمواله راغلي او موږ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او نور هغه ادارې چې په دغه اړوند کار کوي د دولتي لوکلو کسانو په دې درخ سره موږ هیله ده چې د خپل جاد نور هم ګرندي کې تر څو هغه کسان چې په مابشو کې به سنوشه پاتې دي د هغو سنوشه وټاکل شي که بېګونه دي دوی د بېد قید شرطه باید د زندان خلاص شي او که بګونه دي د دوی هغه میاد حبسه باید وټاکل شي چې دغه خپله د بشري حقوقو د اړخه ده په خپله یو سرغړونه ده او د سنوش ټاکل دي به شي یخته نو په دغه اړوند باندې موږ هم شدید تمرین شو چې کومه چې شدید به سرنوشت ده یا تقریبا 10% یا 30% په مابېش کې ولې د باګرام په مابېش خو ګوسته ټول کسان په هغه کسان چې په دغه موقف کې قرار لري ټول به سرنوشت دي نو بنا یو خواله فکر راځي چې ا دې کار یو شخصي مسؤلیت د سنوالي ادارې مجبور شي پیدا کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل دفتر رئیس شمس الله احمد زیو
خبری مجله اوری
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې د 2011 او 2012 کلونو له کرنې څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي. د افغانستان کرنې وزیر محمد آصف رحیمي وایي که داسې وشي دا به د تیر کال په شان د خوراکي موادو د کمۍ مخه ونیسي. د رویټر خبري اژانس په همدې اړه یو راپور خپور کړی غټ کې اجمل وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې وزیر وایي وروستي بارانونه له منځني حد زیات وو او پر وشکالۍ ځپلو سیمو یې ښه اغېز کړی. محمد آصف رحیمی د رویټرز خبري ایجنټ سویلی که چیرې ورخ لدی هم یو څه زیات شي نو دوی به د کرنې د محصولاتو لپاره 2012 میلادي کال ته لا ډیر هیله من شي. د ښاغلي رحیمی په وینا که ورخت په اوسنۍ اندازه وي نو په هغه صورت کې به بیا هم دوی اړ وي چې په ټنونو غله له بهر څخه په ځانګړې توګه له پاکستان او قزاقستان څخه وارده کړي. افغانستان د کال 6.5 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا لري چې څه کم 5.5 میلیونه یې غنم او پاتې یې له وریژو او جوارو او نورو غلو چمتو کوي. تیر کال د وچکالۍ له کبله د افغانستان د غلې په حاصلاتو کې نږدې 2 میلیونه ټنه کمی راغلې، خو دې وچکالۍ بیا پر ځینو میوو لکه اندوانو، انګورو، انارو او بادامو ډیر اغیز نه دی کړی او په حاصلاتو کې په 15% زیاتوالی هم راغلی دی. د افغانستان د کرنې وزیر وایي که په افغانستان کې د کرنې په حاصلاتو کې په 3 او 4 پورې زیاتوالی راشي نو دا به د افغانستان د اقتصادي ودې په ځانګړې توګه د لرې پرتو کلیوالي سیمو لپاره ډیر په ګټه وي. د کرنې د وزارت چارواکي وایي دوی غواړي چې پر هغه حاصلاتو ډیر تمرکز وکړي چې نړیوال شهرت لري. ویل کیږي چې په 2016 کلونو کې افغانستان په نړۍ کې د کشمشو او بادامو لوی تولیدونکی هیواد و. د ښاغلي رحیمی په وینا دا مهال په افغانستان کې د بادامو هر څومره حاصل چې اخیستل کیږي هندوستان یې اخلي. د کرنې وزیر وویل د دوی لپاره هندوستان یو لوی بازار دی او دې هیواد د افغانستان له محصولاتو څخه مالیه هم لرې کړې، نو د افغانستان زراعتي محصولات له مالیې پرته د هندوستان بازارونو ته صادرېدلی شي. رویټرز خبري اژانس وایي بهر ته د افغانستان د کرنې د محصولاتو د صادرولو په برخه کې ستونزې هم شته، ځکه دا هیواد سمندر ته لاره نه لري او له ګاونډي پاکستان سره یې هم اړیکې ښې نه دي. خو د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی ویلي غواړي د ایران سره یو توافق ته ورسیږي څو د دې هیواد د چابهار بندر له لارې نړۍ ته خپل محصولات ورسوي. د ښاغلي رحیمی په وینا افغانستان د کرنې د چارو د سنبالښت او ښه کولو لپاره په راتلونکو 3 کلونو کې څه کم 3 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري او په راتلونکو 10 کلونو کې نږدې 10 میلیارده ډالرو ته اړ دي. د افغانستان د کرنې وزیر وایي که د دې وزارت پروګرامونه عملی شي تر 2040 میلادي کاله پورې به افغانستان نه یوازې دا چې د غلې له پلوه په خپل کور بسیا شي، بلکې دا توان به هم ولري چې له هېواده بهر هم غله صادره کړي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د چک جمهوریت د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو خاوند ته سیاسي پناه ورکړې ده. د چک جمهوریت دا ګام په داسې حال کې اخلي چې یولیا تیموشنکا له خپلې دندې څخه د ناوړې استفادې په تور د 2 کلن بند لومړۍ شپې ورځې تېروي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي بیا هم اجمل آن وړاندې کوي.
له 2 میاشتنۍ څېړنې وروسته د چک جمهوریت پرون د یوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو خاوند ته سیاسي پناه ورکړه. تر دې دمخه د یولیا تیموشنکو پلویانو اندېښنه لرله چې ښایي د یوکراین د پخواني صدر اعظم کورنۍ به د دې هیواد د اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې راشي. الکساندر تیموشنکو چې 50 کلن دی دا مهال د چک په جمهوریت کې اوسیږي. د چک د کورنیو چارو وزیر یان کوبیتسی د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل هیواد یې د یوکراین د پخوانی صدر اعظم د خاوند د پناه غوښتنه منلې ده. یان کوبیتسی وایي ښاغلي تیموشنکو 3 میاشتې مخکې د چک د کورنیو چارو وزارت څخه د پناه غوښتنه کړې وه. د نوموړي د پناه پر غوښتنه د غور مرحلې تیرې شوې او نتیجه یې همدا شوه چې د نوموړي لپاره په چک کې سیاسي پناه تایید شوه. د چک جمهوریت دا اقدام په داسې حال کې کوي چې یولیا تیموشنکو چې په 2004 میلادي کال کې د یوکراین په نارنجي انقلاب کې مهمه ونډه لرله د خپل 2 کلن بند لومړۍ میاشتې په زندان کې تیره کړې. نوموړي چې د یوکراین د اوسني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ له سختو مخالفینو څخه ده په 2012 میلادي کال کې د خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې په جرم په بند محکومه شوه او وروسته د کیف د ښار په ختیځ کې یو زندان ته یوړل شوه. خو اوس د میرمن تیموشنکو پلویان وایي چې پر پخوانی صدر اعظم د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. دوی همدارنګه د زندان مسؤلین په دې تورنوي چې د یولیا تیموشنکو د درملنې مخه یې نیولې. په چک کې د یوکراین د پخوانی صدر اعظم خاوند ته د پناه ورکولو په اړه یوکراین تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې دمخه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې یوکراین د قانون معیارونو، بشري حقونو او ازادیو ته درناوی لري. الکساندر تیموشنکو 2.5 کاله د مخه له یولیا سره واده کړی. دوی دواړه په 2000 میلادي کال کې هم د مالی جرمونو په ترسره کولو تورن شوي وو، خو یولیا تیموشنکو د 2004 میلادي کال له نارنجي انقلاب وروسته ځان د سیاست په ډګر کې ثابت کړ او 2 ځلې د یوکراین صدر اعظم شوه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1 شمېرې له لارې آزادي راډیو ته راستولي دي.
یعقوب له کابل څخه په SMS کې لیکي افغانستان او امریکا غواړي چې ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. زما په فکر ولسمشر کرزی باید په دغه حساس وخت کې د بګرام د زندان د سپارلو خبره پرېږدي، ځکه چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو خبره ډېره مهمه ده. ولی محمد له ننګرهار څخه لیکي، حامد کرزی باید په اوس وخت کې واړه واړه مسایل راپورته نه کړي، ځکه چې وخت ډېر حساس دی. هسې نه چې امریکا له افغانستان سره د ستراتیژیک سند له لاسلیک کولو نه ډډه وکړي او په نتیجه کې پاکستان له دې موقع څخه ګټه پورته کړي. پر همدې سره دا خبرې